کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه ز رضوان مراد د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا په خطر کې د سولې د شپږم دور مذاکرات په ختمېدو سره دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو ټینګار کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی دی. یو شمېر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچي وروسته له هغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي وویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد افغان کډوال وباسي. او د امریکا د متحده ایالاتو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسېد د ځینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې ګواګې دواړو لورو د یو بل نظریات په حوصلې واورېدل. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه ناوخته په ټویټر لیکلي موږ د ډېرو دقیقو جزئیاتو ته داخل شوي خو په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاین په ټویټر لیکلي د خبرو په دې پړاو کې د مخکینیو مذاکرو د ترتیب شوي مسودې په اړه بحث وشو. د ویلي په ځینو مسلو کې پرمختګ شوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاونو کې تعقیبېږي. په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو نه ورځې دوام وکړ خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی. د بغلان پولیس وایي یو ځوان د یو افغان هندو د وژنې په تور نیول شوی. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي رادیو ته ویل مشکوک کس دغه هندو وګړی دوه میاشتې مخکې له کابله اختطاف کړی و چې د هغه تر وژلو وروسته تښتېدلی و. ښاغلی بشارت وایي دغه مشکوک سړی پرون د پلخمري ښار په بالادوري سیمه کې نیول شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچي وروسته له هغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي. د تسنیم په نوم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس پنج شنبه په ورځ پر عراقچي انتقاد کړی. ویلي دي کاش چې تا داسې څرګندونې نه وې کړې. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي ځینې انتقادونه تر دې هم سخت وو. د ایران یو محافظه کار سیاسي فعال علي نادري پر خپل ټویټر لیکلي له دندې څخه د عراقچي لرې کول به د نوموړي د دې لویې تېروتنې په وړاندې تر ټولو کم غبرګون وي. ځینو نورو بیا له ایران څخه د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر څرګندونې تر فشار لاندې ګډې وډې ویل بدلي او نوموړی یې تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. عباس عراقچي د چهارشنبه په ورځ ویل که چیرې د امریکا بندیزونه د ایران خام صادرات صفر ته راکم کړي ممکنه ده چې دوی له افغانانو وغواړي چې ایران پرېږدي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د افغان کډوالو میلمه پالنه ایران ته هر کال د څو میلیارد ډالرو په ارزښت تمامېږي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه اته کسان هغه وخت ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې ځان وژونکي حمله وشوه. د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل یو ځانمرګي بریدګر چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. د اشټلې په یوې آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. حمله پر ځایي وخت ماښام پر شپږو بجو وشوه چې ګڼ کسان په روژه ماتي بوخت و. دا څو کلونو تر نامنۍ وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره شوی خو بیا هم د دې ښار په ځینو سیمو کې تروریستي حملې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. پر دې موضوع کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایتیزر او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پر چین تور ولګاوه چې له خپلو مخکینیو ژمنو شاته شوی. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې د دغه شاتک په ځواب کې د مې له 10 نیټې له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت په وارداتو خپله تعرفه له 100 څخه تر 25 فیصد پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ویل چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې دا اضافي تاروبه به تر هغې د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیرستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. له دې سره به د ده په خبره د دې څوکۍ په اړه هغه اوازې ختم شي چې د دفاع د مخکني وزیر تر استعفا وروسته راپورته شوي. د دفاع مخکني وزیر جیم ماتیس د ټرمپ له پالیسیو سره د اختلافاتو له کبله استعفا وکړه. 56 کلن شانن چې پخوا د بوئنګ شرکت اجرایه مدیر و د جنوري په لومړۍ نیټه د دفاع د سرپرست وزیر په توګه نومول شوی. سپین ماڼۍ پرون په یوې اعلامیې کې وویل هیواد ته د شانن د فوق العاده خدمت او د رهبرۍ لپاره د ده ثابت شوي ظرفیت ته په پام سره ولسمشر ټرمپ غواړي نوموړی د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. دا خبرونه
له اجمل انڅخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. د سولې عالي شورا وایي د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شول، د دې بهیر چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ته زیاته اړتیا ده.
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده او مضبوط تفاهم ته سره ورسېږي.
د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک مخصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخ کړي. آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي؟ 5G ټکنالوژي څه شی ده؟
په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي.
په روانه خبرونه کې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزي جګړې په اړه هم اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انتخاباتو ځانګړې خبرونه خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی څو د سولې په اووم پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنې چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو دغه بهیر دې ګړندی شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکې ګڼي او وایي چې په راتلونکي اووم دور مذاکراتو کې به خبرې حل او فصل شي. تفصیل ناجیه صاحب اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له وروستیو خبرو اترو تر ترسره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا دغه خبرې ګټورې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې راتلونکي اووم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسېږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم هم ضرورت وه هم هیله وه، هغه ځل خو خبرې ونه شوې. خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی کامیابي او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسېد. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواوو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واورېدل. ښاغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو کولو لپاره به تیاری نیسي. لبلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بېلابېلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکې ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات توکي به خبري حل فصل شي. بخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل،
خبري ډېر مثبت وي، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوی نه ده. اووم پړاو بیا کیږي ان شاء الله، او خبره به په ووم پړاو کې کېدلی شي چې حل فصل شي. هلته
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
و امر دل چې د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک په خاص ډول ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په افغانستان کې له 1996 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په واکمنۍ کې ښځو ته اجازه نه وه چې تعلیم وکړي، او له نرسانو ښځینه ډاکټرانو پرته ښځو ته د کار کولو آزادي هم نه وه. پر ښځو ډېر نور ټولنیز بندیزونه هم لګېدلي وو. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالانې په دې اړه څه ویره لري؟ نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
خالده خورسند د هرات اوسیدونکې ده. هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطي کورس په نوم جوړ شوی و. د سنډي ټایمز خبریالې کرستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغې ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېری هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه یې کوله، سبقونه یې ویل، له افغانستانه ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه له وضعیت ناراضي دي. خو خالده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالده ویلي چې د هغې زمانې ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په ورستیو 13 کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل شوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالده له نظره د ښځو دا هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وایي که د دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي، سخت دریځو اسلام پالو ته به چې د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت زده کوي، د ټولنې لار خلاص شي. د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په وینا لږ تر لږه 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري. هغوی ته بورسیه ورکول کیږي، د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. دا خپله په هرات کې د فکری ودې لوری څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شکلن دی. دی وایي الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت او موسیقي کې هیڅ چیزی نه دارد چون که حرام است.
جامی ازادي راډیو ته ویلي چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي ځکه د ده په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې ښځو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په وروستیو 18 کلونو کې په افغانستان کې ښځو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی، ځکه حکومت مخکې له مخکې لا ډېرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د ښځو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د ښځو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په 16 ښځې دي. د افغانستان د ټولو ښځو نیمایي برخې تر څلورم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوې نجونې په کوچنیوالي یا نوي ځواني کې ودیږي، او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 16 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو په رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالې کریستین الم د افغانستان د ښځو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیې انجمن یادونه کړې ده. کریستین الم ویلي نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژله چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
د فرشتې جنازې په رپورټ کې مو ولیدل چې د ښځو د حقونو ډېرې فعالانې او مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک مخصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخ کړي.
ازادي راډیو لونه تر وو
او اوس هم د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزه جګړې په اړه یو راپور راخلو. د چین چارواکو د امریکا له لوري د چینایي وارداتو د تعرفې د لوړېدو پر پریکړه ژوره خواشینی ښودلې ده، وایي چین به متقابل اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مې له 10 نیټې له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له 10 څخه تر 25% لوړوي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، چین د متقابل اقدام په اړه جزئیات ورکړي چې څه به وکړي د امریکا د دې کار په وړاندې؟
بله مننه مراسب، چینایي چارواکو نن جمعه دا خبره کړې ده او د متقابل اقدام په اړه جزئیات که څه هم تر اوسه نه دي ورکړي، خو د دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر په لنډه وینا کې هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولای شي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هواره کړي. دا څرګندونې داسې مال شوي دي چې د امریکا او چین د تجارتي مرکزیانو خبرې چې د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عمل کېدو مخکې پیل شوي وي، یعنی پرون پیل شوي، لومړۍ ورځ پای ته ورسېده او دا خبرې به د مې پر 10 نن بیا له سره پیل شي. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي او چینایي پلاوي تر خبرو وروسته د مې پر 9 نیټه د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایټیزر او د دغه هیواد د خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره ولیدل. دغه ورځ د چین د دولتي ورځپاڼې د ګلوبل ټایمز مسؤول مدیر پر ټویټر د مې پر 10 نیټه د دې لیدنې د دوام تایید کړی دی.
په اصل کې د چین او امریکا ترمنځ دا ستونزه څنګه پورته شوه، سبب یې څه و؟
پر دې موضوع کړکېچ وروسته لاغه زیات شو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایټیزر او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پر چین توره لګوه چې له خپلو مخکنیو ژمنو شاته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د دغه شاتګ په ځواب کې د مې له 10 نیټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له 10 څخه تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې وویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د دب خبره د امریکایي کارګرانو له تیرېستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي چې که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي، لکه مخ چې ما یادونه وکړه. د امریکا د دولت پرونی ارقام ښیي چې په مارچ میاشت کې له چین سره د امریکا تجارتي کسر 8.3 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی، چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو ټیټه سطح ده. د امریکا وروستۍ پریکړې او ورسره د چین له لوري د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسهامو مارکیټونو کې د اندېښنو نور هم ډېره کړې ده چې شاید د دغو دوو اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي. البته دا یادونه هم باید وکړم چې لکه څنګه چې اعلان شوی و، دغه پریکړه به سر له نن څخه نافذه وي.
بله، وامورېدل چې د چین چارواکو د امریکا له لوري د چینایي وارداتو د تعرفې د لوړېدو پر پریکړه ژوره خواشینی ښودلې کړی او وایي چې چین به متقابل اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مې له لسمې نېټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له 10% تر 25% پورې لوړوي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
آیا د چین 5G ټیکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښوي؟ د نړۍ د 150 هیوادونو د روانې میاشتې په پیل کې پر دې چې 5G ټیکنالوژي به په مسؤن ډول کار واخیستل شي د خبرو لپاره غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې د 5G ټیکنالوژۍ د وسایلو د تولید ستر شرکتونه چې د چین په څیر هیوادونو کې فعالیت کوي او په شدت د حکومتونو تر کنټرول لاندې دي، د ارتباط او معلوماتو تبادلې ته ګواښ پېښولی شي. آصف حبیبي چې د افغانستان یو انجینر دی چې په جرمني کې پر خپله ډاکټورا کار کوي، د هغه د ډاکټورا موضوع د 5G ټیکنالوژي استفاده او څرنګوالی دی. فرشته جلال زیل آصف حبیبي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې 5G ټیکنالوژي ولې مهمه ده.
اصلا د مخدراتو د 15م نسل یا 5G چې په انګلیسي کې ورته وایي، په دې معنا چې دا د مخدراتو د ټیکنالوژۍ 15م نسل ده. په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به یا ټیکنالوژۍ کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي، قیمتونه به ډېر زیات راټیټ وي. بل تر ټولو ښه ښېګڼه د 5G دا ده چې دغه مخابراتي شبکې به یوازې پیرودونکو ته محدود نه وي، په دې معنی چې مخابراتي شبکو څخه به یوازې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ لپاره ګټه نه اخیستل کیږي، بلکې دا به په نورو سکتورونو کې لکه په زراعت کې، په صحت کې، په بیډریبره موټرو په ځلولو کې او په نورو داسې سکتوري او تخنیکي چارو کې له دې څخه ګټه پورته کیږي، او دغه ټول سکتورونه به اصلا ډیجیټلایز کړي یا الکترونیکی کی کولای شي د همدغه 5G په وسیله باندې پونتونونه آنلاین کورسونه په ډیر سرعت سره او په دومره کمې لیټنسي سره خپلو هغه شاګردانو ته او استادانو ته وړاندې کړي دغه کورسونه، چې هغه کې هیڅ دغه شاګرد محسوس نه کوي چې استاد څخه لرې او د دې تر څنګ کولای شي لکه نور امنیتي سکتورونه کې ګټه پورته کړي. هېواد د یوې کمپنۍ دی و د یو قاري امنیت پروتین کې بیا به بیلابیل امنیتي برخو کې
حبيبي صاحب دې څخه بیا وایي د سوی استفادې امکانات هم شته. که یو دو درې مثال راکړي چې څنګه کېدای شي د دې ټکنالوژي څخه څوک یا حکومت یا کوم سیستم د دې څخه څنګه سوی استفاده کولای شي.
5G ټکنالوژي رامنځته شوې ده او رامنځته کیږي تر څو د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. اما ځینې هیوادونه لکه شته په نړۍ کې یا ځینې کمپنۍ دي چې هغه دغه ټکنالوژي نه د خپلو ډیرو ناسالمو اهدافو لپاره ناوړه ګټه پورته کوي. زه به تاسو درې بیلګې درکړم. لومړی بیلګه یا لومړی مثال دا ده چې دغه ټکنالوژي څخه د جاسوسۍ په برخه کې کار استفاده کیږي. یعنی هیوادونه یا د استخباراتي سازمانونه له دغه ټکنالوژي نه د نورو هیوادونو په څخه د معلوماتو راغونډولو کې د نه ګټه پورته کوي. بل دا چې کله چې په دغه ټکنالوژي پر مټ باندې دغه سیستمونه ټول آنلاین سي لکه بانکونه، لکه فرضاً د زراعت په برخه کې زراعت ډیجیټل سي، یا فرضاً دغه د صحت برخه ډېره الکترونیکي سي د 5G په واسطه باندې سي، بیا دلته هاکران داسې میتودونو څخه ګټه پورته کوي تر څو دغه بانکونه غلا کړي. یعنی آنلاین دغه بانکونو څخه پیسې وباسي، آنلاین دغه سیستمونو څخه ناسالمه ګټه پورته کوي. یا فرضاً کله داسې هغه روغتونونه چې هغوی ډاکټران له لرې ځای څخه جراحي ترسره کوي، هاکران دغه آنلاین جراحي حکوي. داسې فرضاً یو مریض په افغانستان کې ده او ډاکټر په هند کې ده، که فرض کو دغه مریض په افغانستان کې دا یو ډیر لوړ شخصیت وي او دغه کس د یو ډاکټر لخوا د 5G د ټکنالوژي په وسیله باندې له هند څخه جراحي کیږي، که ځینې هکران وغواړي یا فرضاً د استخباراتي سازمان وغواړي دغه لاین قطع کوي یا دغه لاین حکوي، نو هغه جراحي چې آنلاین روانه ده هغه له خطر سره مخامخ کیږي. شاید دغه لوړ سیاسي مقام لرونکي افغان ژوند له خطر سره مخامخ
دي. د امریکا حکومت اندیښنه لري چې که دغه 5G ټکنالوژي د چین شرکتونه وسایل جوړوي او 5G ټکنالوژي ورڅخه استفاده کوي، دوی داسې خاص واړه میجټونه یا داسې خاصې وړې پرزې په دغو وسایلو کې ځای پر ځای کوي چې بیا مثلا کولای شي چې حتی په امریکا کې د امریکا ملي امنیت ته تهدید متوجه کړي. تهدید څومره واقعي دی؟
د امریکا او غرب اندېښنې د 5G ټکنالوژۍ باندې زما په نظر دا دوه بعد دی. یو بعد دا ده چې چین په دغه برخه کې ډېر زیات مالي او بشري امکانات لري، او له دغه دوو امکاناتو څخه غرب خصوصا اروپا او امریکا یو څه ډار کوي. دوی داسې فکر کوي که چېرې چین هم داسې پرېښودل شي دغه بشري امکانات بشري منابع چې هغوی لري او دغه مالي امکانات چې هغوی لري، نو شاید غرب خصوصا اروپا او امریکا به د دوی د ټکنالوژۍ د سټنډرډونو څخه متاثر شي او دغه سکتور به مکمل د چین په واک کې. خصوصا امریکا خصوصا هغوی د چین یوازې یوه شبکه یو مخابراتي شبکه یې تر اوسه پورې ډېره زیاته د انتقاد وړ ګرځولې ده، او هغوی وایي چې دغه مخابراتي شبکه د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي، ځکه دغه مخابراتي وسیلو جوړونکي کمپنۍ د وسیلو کې داسې سافټویرونه انسټال کړي یا داسې پروسې انسټال کړي چې هغه ځینې معلومات راټولوي چې هغه دومره ډېر مهم نه دي د یو مخابراتي مکالمې لپاره، خو دوی بیا هم هغه معلومات راغونډوي. امریکایان اصلا دوی چې دوی به دغه دومره ډېر زیات معلومات راغونډ نه کړي. د بیلګې په توګه د یو پیرودونکي د موقعیت معلومولو په برخه کې دغه ټکنالوژي ډېره زیاته د چین دغه ټکنالوژي ډېره زیاته جدي ده. امریکایانو سره په دغه برخه کې مخالفت کوي، هغوی وایي چې ته د پیرودونکي موقعیت معلوم کا، یوازې هغه د مکالمې په وخت کې نور ته هیڅ ضرورت نه لري چې دغه پیرودونکي باید تل لپاره ته معلومه چې کوم ځای کې ده. نو دا چې دوه نور پارامترونه دي چې هغوی سره مخالفت کوي، او ځینې نور داسې معلومات دي چې اصلا موږ ته د یو ملکي انجینر په توګه ماته معلومات نشته. دغه د استخباراتو ډېر لکه محرم معلومات چې فکر کوم بغیر استخباراتو بل څوک ته لاسرسی نه لري. جامو کو نزاکتونو پر بنسټ باندې امریکایان ډېر زیات اندېښمن دي، هغوی چې د چین دغه شرکت باید په امریکا کې کارونه کوي. برتانویان هم په دغه برخه کې اندېښنه لري، حتی دغه تیر اونۍ وړاندې د برتانیې د ملي امنیت شورا په دغه برخه کې بحث کړی دی د همدغه چینایي شرکت باندې، چې په ترڅ کې دی حتی د صدر اعظم د برتانیا مجبور سول چې د دفاع وزیر منفک
د جی 5 ټکنالوژي په اړه مو چې چین لري. د افغانستان د یو انجینر آصف حبیبي چې د ډاکټرا موضوع هم جی 5 ټکنالوژي ده، په دې اړه مو د هغه څرګندونې ووریدې چې جی 5 ټکنالوژي څه شی ده، څه ډول اغیز کولی شي، څه خطرات لري او له استفادې او څه ډول ترې استفاده باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
لا سفیو لا ستانګزی ورچې د نړۍ مطبوعاتو سره کړي.
نیویارک ټایمز رسپانی په کابل کې په یوې غیر دولتي امریکایي مؤسسې د طالبانو د چهارشنبه ورځې د حمله په اړه مقاله لیکلی ده. رسپانی په کابل کې د کاونټر پارت په مرستندوی مؤسسې د طالبانو لخوا برید له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو ته یو ضربه بللې ده. طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي مؤسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. نیویارک ټایمز رسپانی د یو پخوانی افغان پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په حواله لیکلی چې طالبانو د دې حمله په ترسره کولو سره وښوده چې په سولې باور نه لري، او امریکایانو ته هم پیغام ورکړ چې طالبان د افغان جګړې ګټونکي دي. طالبانو د کابل په شهر نو سیمه کې د چهارشنبه د برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کاونټر پارت مؤسسه تورنه کړي چې په افغانستان کې د خبره د لویدیز تخریبي فعالیتونه مخته وړل. کاونټر پارت له څه باندې 14 کلونو په افغانستان کې د سولې، د ځوانانو د مشارکت، د پراختیا او د ښځو پرمختیايي چارې مخته وړي. د ادارې په یو بیان کې لیکلي چې په کابل کې پر دفتر باندې حمله خواشینی کړي. نیویارک ټایمز رسپانی وړاندې لیکلي د طالبانو د برید په نتیجه کې د وژل شویو په مینځ کې د پاملرنې مؤسسې درې غړي هم شامل دي. رسپانی لیکلي د پاملرنې دفتر د کاونټر پارټ د دفتر تر څنګ دی. د کاونټر پارټ کارکوونکي د افغان پوځیانو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پنځمې په ورځ ویل د چهارشنبې د برید د وژل شویو شمیر 9 تنو ته لوړ شو او 7 تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. 500 بریدګرو په کاونټر پارټ مؤسسې د چهارشنبې له غرمې وروسته برید پیل کړ او تر شپږو ساعتونو یې له افغان پوځیانو سره جګړه کوله. ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ماشوم په اړه مقاله لیکلي چې خپلې پلاستیکي پښې ته خوښ دی او ګډېږي. 15 کلن سید رحمان یوازې د 8 میاشتو و چې په لوګر ولایت کې د طالبانو او افغان پوځیانو په یو جنګ کې په مرمۍ ولګېد او یوه پښه یې پرې شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دا یو له هغو 10,000 افغان ماشومانو دی چې په جنګ کې د بدن غړي پرې شوي. وړاندې راغلي د پلاستیکي پښې د ترلاسه کولو لپاره له ډېرې خوشحالۍ د دغه وړوکي هلک د ګډېدا ویډیوګانو خلک زیات خوشحاله کړي دي. د سید رحمان د خوشحالۍ د ګډا اوله ویډیو د سره صلیب د کمیټې یوې